آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ یی. زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت په خبرونه کې هرکلی وایم. نن د 2015 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده چې په افغانستان کې به ولسموي. دا وخت په واشنگټن کې د ماسوتن 9 بجې دي. اوس د مهمو خبرونو سرټکی.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي له کومې ځانګړې معاملې پرته داسې سوله غواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا به غلطي وي چې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره پوځ په ځمکني عملیاتو کې برخه واخلي. او اسلامي دولت ډلې یوې نوې ویډیو خپره کړې چې پکې واشنگټن وایلي چې واشنگټن کې به هم د پاریس په ډول بریدونه وکړي.
پرون د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي دي چې په سوریه کې به د ISIS یا د اسلامي دولت د ډلې په پناه ځایونو حملو ته ادامه ورکړي. او جمهور رئیس غنی وایي چې دښمنانو یې غوښتل چې د افغانستان د سیاسي جغرافیې په ویشلو دي په ننواتو د سولې خبرو ته حاضر شي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي له کومې ځانګړې معاملې پرته داسې سوله غواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت له څو کلونو راسې هڅه تر اوسه د سولې برخلیک نه دی معلوم، خو ولسمشر غنی وایي د سولې د خبرو په برخه کې به هیڅ ډول معامله ونه کړي. هغه وویل
جمهور رئیس غنی چې د افغانستان دښمنانو غوښتل چې دا هیواد په دوه برخو وویشي او بیا دې د سولې د خبرو لپاره ننواتو ته مجبور کړي.
دښمنانو توطعه دا وه چې دې خاورې کې دوه سیاسي جغرافیې راوړي او بیا سبا موږ مجبور کړي چې په مساوي ډول په یو میز کې کینو او د ولسمشر د افغانستان دې ته مجبور کړي چې په ننواتو باندې میز ته لاړ شي.
ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د عدالت غوښتنې او تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل چې ثبات او اصلاحاتو لپاره بنسټیز کارونه کوي او خلک باید دې کار نتیجو ته حوصله وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا به غلطي وي چې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره پوځ په ځمکني عملیاتو کې برخه واخلي. د په پاریس کې د جمعې د ورځې د بریدونو وروسته په امریکا کې دننه او بهر جمهور رئیس اوباما د دغې غوښتنې پر ضد مقاومت شدل دي. نور تفسیر به د نظرانی یوسفزی په دې راپورټ کې واورو.
وی هاف دی فاینست ملټری ان دی ورلد اند وی هاف دی فاینست ملټری ماینز ان دی ورلد اند آی بن میټینګ وذ دیم انټنسیولی.
خاغلی اوباما ویل مونږ په نړۍ کې تر ټولو زورور پوځ لرو او مونږ د نړۍ بهترینه پوځي ذهنونه لرو. هغه وایي زه د هغه سره د کرونو راهیسې وینم او د مختلفو اړخونو په اړه بحثونه ورسره کوم او دا نه یوازې زما نظر دی بلکې زما د پوځ او ملکي سلاکارانو نظر دی چې دا کار به غلطي وي. په داسې حال کې چې غونډه ختم شوې، هغه اسلامي دولت ډلې ته د خرابې یو نوم ورکړ او د دې ژمنه یې وکړه چې په ضد به یې خپلې حسې زیاتې کړي. خو د امریکا د ځواکونو یو شمېر په سیمه کې د ځای کولو امکانات رد کړی دی. اوباما نه غواړي د عراق جنگ بیا تکرار شي.
اسلامي دولت یو نیمې ویډیو خپره کړې ده چې ویلي دي چې واشنگټن په واشنگټن کې به هم د پاریس په ډول بریدونه وکړي. دغه ویډیو چې د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، په هغه کې هغه ټول هیوادونو ته ګواښ شوی دی چې د اسلامي دولت پر ضد عملیات کوي. دا کس چې په دا ویډیو کې خبرې کوي په خاصه د امریکا پلازمینه واشنگټن یاد کړی دی. د اسرائیلو ځواکونو لشتل لږه دوه فلسطینیان لاغه ورسته په ډزو وژلي چې هڅه یې کوله د یو مشکوک بردګر کور په قبضه شوی غربي تړنګ کې رنګ کې. د اسرائیلو پوځ ویلي دی چې د دوشنبه په ورځ رمرات نږدې د کاندیلا په کمپ کې سلګونو فلسطینیانو په امنیتي ځواکونو د اور بمونه او ډبرې ورکړي دي چې په ځواب کې امنیتي ځواکونو ډزې وکړي. د اسرائیل چارواکو ویل دي چې دوی د هغو مشکوکو فلسطینیانو کورونه رنګول پیل کړی دی چې په اسرائیل کې د تشدد بریدونه ترسره کوي. امریکا 15 یمنی بندیان چې په ګوانتانامو کې بندیانو متحده عربی امارات ته انتقال کړل. د امریکا د دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې دغه 15 تنه بندیان چې غټ مجرمین نه دي، څه باندې لس کاله لمخې د امریکا په خاص نظامی بندیخانه کې بندیان وو. د دغو کسانو د انتقال نه پس د ګوانتانامو په زندان کې 120 تنه بندیان پاتې دي چې 48 یې په داسې کسان پکښې دي چې دوسیه بشپړې سوي او دریم ملک ته انتقالیږي. دغه 15 یمنیان په یو د پاسه 2001 کال کې د پاکستان او افغانستان قواو نیولي وو او بیا امریکا ته سپارلي وو. په یمن کې روان بحران له کبله د باوما حکومت ونه سوای کړی چې دغه بندیان د ګوانتانامو نه خپل ملک یمن ته ولیږي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. پرون د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د خپل ملک پارلیمان د دواړو جرګو غړو ته وویل چې فرانسې په سوریه کې د داعش د ډلې په پناځایونو باندې کوم ځای کې چې په پارس کې د جمعې د ورځې د ټیررسټي حملو پلان جوړ شوی و خپلو حملو ته ادامه ورکړي. د امریکا غږ خبریال په دې باب باندې یو رپورټ رالیږلی دی چې د پښتو متني تاسو ته ورول کیږي.
د فرانسې جمهور رئیس ښاغلي هولاند د خپل ملک د پارلمان غړو ته په خپلې وینا کې داسې وویل:
لا فرانس کی ایم لا وی لا کلتور لا سپور لا فیت لا فرانس sans distinction de couleur d'origine de parcours de religion.
فرانسه دا سه ملک دی چې ژوند او کلتوري خوخیږي او همي سپورت او د خوشالۍ مراسم خوخیږي. په فرانسه کې د خلکو د رنګ د مذهب د ځای او د عقیدې ترمنځ کم تفاوت نشته دی. په فرانسه کې ترورستان غوښتل چې د ټولو مختلفو نژادونو ځوانان قتل کړي. د فرانسې جمهور رئیس ښاغلي هولاند د ټورستانو دغه بریدونه د جنگ یو عمل بلل دی. هغه وایي چې د دغو بریدونو پلان په سوریه کې جوړ شوی، په بلژیک کې منظم او تیار شوی او د فرانسې په خاوره کې عملی شو. ښاغلي هولاند د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه هم وغوښتل چې د ټوریزم په ضد ډېره زر یوه پریکړه صادره کړي. هغه د پارلمان غړو ته دا هم وویل چې هغه د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د دې دپاره د ملاقات غوښتنه کړې چې د داعش د افراطي ډلې د تباه کولو دپاره خپلې هڅې شریکې کاندي. په دې برسېره پرون د دوشنبې په ورځ په فرانسه کې پولیسو 23 تنه په پاریس کې د جمعې دروازې د ټوریستي حملو نه وروسته زنداني کړي دي. د فرانسې پولیس وایي چې په دغو کسانو د دې شک راځي چې د جمعې دروازې په حملو کې لاس درلوده. په بلژیک کې په وطن عبدالحمید ابو عواد باندې هم چې د مراکش دی د دې شک راځي چې ګوندې هغه په پاریس کې د جمعې دروازې د حملو اصلي ترا دی. په دغو حملو کې 109 تنه وژل شوي. د بلژیک مقاماتو د دې کال په سر کې هم په هغه پسې په پولیسو د یوې ناکامې ټروریستي حملې د طرحې د جوړولو په الزام لټون پیل کړی و.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
ترنو اوریدونکو، دا د ازادۍ راډیو پیغام چې تاسو د آشنا راډیو واشنگتن نه واورېدو. جمهور رئیس غنی وایي چې دښمنانو یې غوښتل چې د افغانستان د سیاسي جغرافیې په ویشلو دی په ننواتو د سولې خبرو ته حاضر شي. خبریال اکرام شینواری رپورټ رالیږلې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبې په ورځ پارک کې د ځوانانو یوې لویې غونډې ته په وینا کې لاغو غوښتل چې د حکومت تر شا یې ودرېږي. جمهور رئیس غنی ځوانانو ته وویل چې دی به هېڅکله سپک سپورو تر اغېزې لاندې رانشي او کله چې دی له ارګه وځي یو ښه میراث به له ځانه پرېږدي.
خبره دا نه ده چې څه راته میراث ورسي، تاریخ به دا قضاوت کوي چې موږ دا میراث څنګه بدل کړو. او میراث به په ښه میراث په هر قیمت چې کېږي موږ چې له دې جنازو دا میراث به سم میراثي.
خو جمهور رئیس غنی ویل چې مثبت فشارونه سرپسترګو مني.
ډېرو برخو کې ما انتقادات له تاسو نه ډېر تر دي، ځکه تاسو انتقادات په توقع باندې دي او دا مثبته ده، ځکه که تاسو انتقادات نه زم شاید امید لا سورک، اما تاسو تریخه دی امید دی خورک. زت له خوبه جګیګم د سار مانځنه پس خو زه برته نه ویده کېږم، تاسو خو زه نه ویده کېږم، زه ځکه نه ویده کېږم چې تاسو انرژي ماته راځي. او دا ځوانه انرژي ده چې یو سپینګیري ته دومره قوت ورکوي چې بیا شپاړس ساعتو کارو ته ورسیږي. او اما کار د کار دپاره نه ده، که یوه برخه کار داده چې اور باندې اوبه واچوو او وطن وساتو، بله یې تادونه یې ښودل.
جمهور رئیس غنی د یو ځوان د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د حکومت پر وړاندې یې موانع څه دي، وویل چې موانع هغه منفي ګټې دي چې سبا ته نه ګوري.
موانع هغه منفي ګټې دي چې سبا ته نه ګوري، نن دپاره د وطن بربادیي. زه به د فساد څو عوامل در تو هم تاسو بیا قضاوت وکړئ.
ښاغلی غنی وویل یوازې د وزارت په تدارکاتو کې 15 میلیارد افغانۍ سپما وشوه، یو قرارداد هم د قانون پر اساس نه و شوی. تاسو فکر وکړئ چې په قراردادونو کې شفافیت د چا په ګټه دی؟ د ملت په ګټه دی. خو کومې موانع چې موجودې وي تاسو پوهیږئ؟ هغوی چې په قراردادونو کې یې فساد کړی دی او خپل ځان پیژني، آیا د دې په تمه دي چې حساب ورکړي او که د دې په تمه دي چې تخریب وکړي؟ د همدې له امله ستاسو اوچت اواز پکار دی او د فساد په وړاندې وزېږئ. جمهور رئیس غني ځوانانو ته ویل چې کله دې فساد ولید نو راځي شي او د جمهور رئیس غني سر دې پرې.
16500 نفر قسمت عمده دارایی عامه از این مملکت غارت کردن.
جمهور رئیس غني ویل 14500 کسانو دې هیواد د شتمنۍ ډیره برخه لوټلې ده. حساب وغواړئ چې زمکه د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي، نه 14500 کسانو ته. جمهور رئیس غنی ویل چې د افغانستان دښمنانو غوښتل چې دا هیواد په دوه برخو وویشي او بیا دې د سولې د خبرو لپاره نه نواد ته مجبور کړي.
ایموږ د دښمنانو توطعه دا وه چې د خاورې کې دوه سیاسي جغرافیې راوړي او بیا سبا موږ مجبور کړي چې په مساوي ډول په یو میز کې کینو، او د ولسمشر د افغانستان دې ته مجبور کی چې په نواتو باندې میستلار سي. زله مور نه ام دیږي د لای چې په نواتو لار. او دلیل داده چې تاسو ځوانان د خاور باندې درېدلې، مطلق اکثریت د خاورې باید مطلق حاکمیت د خاور په لاس کې.
جمهور رئیس غنی د اصلاحاتو په مسله هم وغږېده، ویل یو هیواد چې ټوله انکشافي بودیجې له بهر څخه راځي واکن ځان ته خپلواک هیواد ویلی شي. ملا وتړی موږ د ګدایۍ دپاره نه یو زیږېدلي، موږ د شتمنۍ د رامنځته کېدو دپاره زیږول شوي یو. جمهور رئیس غنی ویل د سېشنبې په ورځ به په یو بله غونډه کې د بېکارۍ د ستونزې د ختمولو په مسله خبرې وکړي. جمهور رئیس غنی ځوانانو ته ویل چې هیوادوالې ډېرې ستونزې شاته پرېښي، هغوی په ډېر مهم هدف کې چې د خاورې ملي حاکمیت ساتل دي بریالي شوي دي.
خایس نادی لوگه صبح کی خبری ستا صبح کی خبری ستا صبح کی خبری ستا صبح کی خبری زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان
اوس په افغانستان کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ د ارزښت د غورځېدو په باب یو رپورت تستاورو.
په تیرو څوارلس کلونو کې دا لومړی ځل دی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل لوړ ارزښت له لاسه ورکوي. نن په شهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 8.90 پول افغانۍ تبادله کیده. په همدې اونۍ کې دوه افغانۍ، په تیرې میاشت کې 3.5 افغانۍ او له لوی اختر وروسته شپږ افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. په شهزاده سرای کې صرافان د افغانۍ د ارزښت په بایللو اندېښمن دي. د دې سرای صرافان وایي د امریکایي ډالر په مقابل کې د افغانۍ د ارزښت د راکمېدو یو علت دا دی چې د افغانستان بانک بازار ته اوس کمی پیسې عرضه کوي. د صرافانو د اتحادی ویان حجی زیرک وایي پخوا به افغانستان بانک په یو اونۍ کې 90 میلیون امریکایي ډالر لیلام کول، خو اوس ایله 50 یا 60 میلیونه لیلاموي.
د افغانستان بانک نه غواړي چې په ښکاره ډول باندې خپله پالیسي خلکو ته اعلان کړي چې آیا د دوی څخه آی ایم ایف کومې خاصې غوښتنې لري چې نرخ خراب کړي د افغانیو یا نه لري، او دا چې د افغانستان بانک کولای شي چې توانایی د دې لري چې ډالر کنټرول کړي، ډالر زیات ارزه کړي او کې نه لري توانایی. کې لري توانایی نو ولې ډالر زیات نه ارزه کړي بازار ته؟ ولې مارکیټ تر کنټرول لاندې نه نیسي؟ ولې افغانۍ ځینې خرابه شوې ده؟
خو بل لور ته د افغانستان بانک بیا وایي ډالر د نړۍ په اسارو کې خپل ارزښت لوړ کړی او په نورو بهرنیو اسارو هم تاثیر غورځولی دی. خو د دې ترڅنګ د افغانستان بانک د مسؤلینو په وینا عمومي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، سوداګریز کسر موجود دی، د بهرنیانو له وتلو سره ډالر په مارکیټ کې کم شوي دي، بودیجه په بهرنیو مرستو تکیه لري او بهرنۍ مرستې راکمې شوي دي. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور وایي په هغو فکټورونو کې چې افغانستان بانک پورې اړه لري، دوی افغانۍ د ډالر په مقابل کې هر اونۍ د لیلام لاري کنټرولوي.
ولې چې مرکزی بانک کړي دي هغه فاحش یا بیسار نوسان څخه مخنیوي دي چې په دې کې موږ بریالي یو. په دې معنی چې مرکزی بانک هیڅکله نه دی پرېښوده چې نن یو افغانۍ یا یو ډالر نن او یو افغانۍ سبا ته بیا پنځوس شي بیا به ورځ نوي شي. دا هغه ډېر ربړوونکی او رنځوونکی حالت دی چې کولی شي په اقتصادي پلانونو په اقتصادي وضعیت باندې ناوړه اغېزه پرېږدي.
د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ د ارزښت د لاسه ورکولو مخامخ په بیو تاثیر غورځولی دی. صرافان، دوکانداران په افغانۍ معاشه اخیستونکي او عام خلک یې اندېښمن کړي دي.
دا بیچاره مول د ټول ماشونه مامورین ماشونه معاشه اخلي 2000 افغانۍ وخت ورو پوس کنه امغه باندې هغه رقم زون که اوس پوس کنه خلکو ته ورځ تر بلې پر د زون مشکله کې د حکومت به پوس کنه غونې سي پوس کنه هغه مخونې سي.
یو هټیوال راته ویل د ډالرو په مقابل کې لکه مي ورځي چې افغانۍ را غورځېدلې په بایو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
ډالر مخکې مثال سروش به درېش پته اوس اوس په تر په او یا پیسې دي مثال درې په درې نه فرق راغی نو هر شي کوم څه فرق لازم مثال چای کې یو کیلو شل به دیش به او بوره کې مثال من دیش به شل به فرق راغی.
د شمیرونو له مخې افغانستان په 1403 لمریز کال کې 5 میلیارد او 215 نوي میلیون امریکایي ډالر واردات لرل. په همدې کال کې بیا 621 میلیون ډالر صادرات لرل دي. اقتصاد پوهان وایي دا چې افغانستان یو مصرفي او وارداتي هیواد دی نو د افغانۍ په بې ثباته کېدو مخامخ په اقتصاد منفي اغیز کوي.
خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمرګله یم.
درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ یو بل رپورټ ته. په خوست کې د پولیو د منځوړلو مبارزین وایي چې که څه هم عامه پوهاوی ګړندې روان دی خو بیا هم د ځینو احصایو له مخې 25% خلک د پولیو د خطر په اړه اړین معلومات نه لري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په خوست کې د پولیو په ضد د عامه پوهاوی د مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحمانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د عامه پوهاوی د اوسني وضعیت په اړه پوښتلې دي.
ورسله د چې د یامه پوهاوی کچلمړی د خوست په 212 کې یعنی مندوزه مسخلو کې پیل شو او سکاله د می په میاش کې نور شپګول سوالي هم په دې کې شامل شوې. یعنی په خوست کې جمله اوس موږ په 212 کې د یامه پوهاوی لپاره سپروایزران یا ناظمین لرو او مبلغین لرو او د ولسوالۍ مسولین لرو. په دا تیر راوند کې زمنګه د عامه پوهاوی کچا یعنی د خبروي کچا مخکې لدینه چې د پولیو کمپاین شروع شي ا د خلکو د خبروي کچا په سلو کې 15% تر رسیدلې و.
ډاکټر صاحب هدف دا دی چې په لری پروتو سیمو کې 25% خلک تر اوسه هم د پولیو په ارتباط پوره معلومات نه لري.
البته د ارقام خو هم دا خي
د پاتې نور 25% خلک پاتې شوی دي د مبالغینو دي عامه پوهاوی نه د حکومت کوم ولسوالیو کې دي.
د خوست په 15 ولسوالیو کې د پولیو په پروګرام کې د عامه پوهاوی شبکه تر اوسه پورې نه ده موجوده. یعنی د عامه پوهاوی لپاره منګالته مسولین نه لرو چې غي عبارت دي له نادر شاه کوټ، دوامند، صبری، باک او د ززی میدان ولسوالۍ. چون زمونږه مسولین په ولسوالیو کې نشته دی، په دې ولسوالیو کې د خلکو د معلوماتو کچا او د عامه پوهاوی کچا ډیره ټیټه ده.
ایا تاسو پلان لرئ چې د 15 ولسوالۍ پر راتلونکو کې په خپل پروګرام کې شامل کړئ؟
البته د تکامل ضرورت دی او موږ د عامه روغتیا ریاست سره او له نورو اړوندو اداراتو سره چې په دې برخه کې غوي کار کوي د خپل ضرورت وړاندې هم شریک کړي دی او بیا به هم ان شاء الله غوښتنه وکړو تر څو پورې چې په ټول ولایت کې د عامه پوهاوی کچا بل اخره 100% ته ورسیږي او په ټولنه کې یو ماشوم هم د دغه مهمو او ضروري واکسینو څخه به برخه پاتې نشي.
هغه سیمه چې هلته مبالغین رسیدګی نشي کولای، د هغه سیمو خلک څنګه کولای شي د پولیو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي؟ مهمې لارې چارې کومې دي؟
لومړی خو همدغه د عامه پوهاوی مسؤلین باید په زما په نظر البته په هغه ولسوالیو کې فعال شي، ځکه دې ته شدید ضرورت دی، د دې په خاطر چې د ټولنې معلومات د پولیو د ناروغۍ د خطر په اړوند او د واکسینو د اهمیت په اړوند زیات شي. نو د عامه پوهاوی خلکو ته هلته ضرورت دی، یوه مؤثره او اغیزمنه مفاهمه کولای شي چې د ټولې ټولنې هغه همکاري او همغږي د پولیو د منځ وړلو د پروګرام لپاره جلب کړي. او که بیا هم اما په هوی مسولین په دی ولسوالیو کې نوی، نو یو دا چې کدوی په منظم ډول باندې رادیو غانې تعقیب کړي، ځکه رادیو په هر ولسوالیو کې پاکسره زویو کې دی ورېدو ورده، نو دوی به ان شاء الله د دې ناروغي او د مخنیوي په اړوند کافی معلومات ترلاسه کړي. او بل دا چې د ټولنې مشران، علماي کرام او د مکاتب استادان لمغه سره همکاري وکړي. البته د پولیو ناروغي یو له هغه ساري وایرسي او هادو ناروغي څخه ده چې د هغې قطعا درملنه نشته، خو له که مرغه د دې موثر واکسین موجود دی او مخنیوي د پولیو څاڅکو په شکل واکسینو په وسیله په اسانۍ سره مخنیوي کیدی شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
له تاسو نام ډیره مننه.
تر نو ورځې د مهم خبرونو لنډیز به خپل بیا وورو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي له کومې ځانګړې معاملې پرته داسې سوله غواړي چې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت له څو کلونو هڅو سره سره تر اوسه د سولې برخلیک نه دی معلوم، خو ولسمشر غنی وایي د سولې د خبرو په برخه کې به هیڅ ډول معامله ونه کړي. امریکا 15 یمنی بندیان چې په ګوانتنامو کې بندیان وو متحده عربي اماراتو ته انتقال کړ. د امریکا د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې دغه 15 تنه بندیان چې غټ مجرمین نه دي، څه باندې لس کاله د امریکا په نظامي بندیخانه کې په بند کې تیر کړي. دغو کسانو د انتقال نه پس د ګوانتنامو په زندان کې 100 تنه بندیان پاتې دي. د اسرائیلو ځواکونو لږ تر لږه دوه فلسطینیان له هغه وروسته په ډزو وژلي چې هغوی هڅه کوله چې د مشکوک بریدګر کور په قبضه شوي غربي تړنګ کې ړنګ کړي. د اسرائیلو پوځ ویل چې د دوشنبه په ورځ رملا ته نږدې د کاندیلا په کمپ کې سلګونو فلسطینیانو په امنیتي ځواکونو د اور بمونه او ډبرې ورکړي چې په ځواب کې امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړي. د اسلامي دولت ډلې یوه نوې ویډیو خپره کړې چې پکښې ویل شوي دي چې واشنګټن کې به هم د پاریس په ډول بریدونه وکړي. دغه ویډیو چې د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، په هغه کې ټولو هیوادونو ته ګواښ شوی دی چې د اسلامي دولت پر ضد عملیات کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دا به غلطي وي چې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره پوځ په ځمکني عملیاتو کې برخه واخلي. د پاریس په پاریس کې د جمعې د ورځې د بریدونو وروسته په امریکا کې دننه او بهر جمهور رئیس اوباما د دغې غوښتنې پر ضد مقاومت ښودلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو، د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف امریکا ته په 15 ورځنی سفر راغلی دی. د واشنگتن په ویلسن سړنیز مرکز کې د افغانستان او پاکستان چاروکار پو مایکل کګلمن د امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکې کې ویلي چې د 2014 کال نه را په دې خوا چې کله امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړو، د هغې نه وروسته امریکا دا فکر کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف غواړي چې امریکا ته بیا دا احساس ورکړي چې پاکستان اوس هم د هغوی لپاره مهم دی. او په پاریس کې د مرګانیو حملو نه وروسته فرانسیانو د درې ورځني ملي ماتم په پای کې د دوشنبه په ورځ بیرته په خپلو روزمره کارونو پیل کړی دی. په دې موضوعاتو رپورټونه د په دویمه برخه کې اوري، خو اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه د تازه رپورټونو او خبرونو دپاره اوریدل مه هیروئ.